د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل. د راپور سره د خبرونه وروستي برخه تر ورسیدو چې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله پکې خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ویبل غنی اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو د مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په نننې غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ د اولاد ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجر کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد په ځانګړې کړې.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلي دي،
او په ورخمین خیال کې به د پروفیسر بخصاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغوند کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پختون خبرې پختونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړي دانش عبد التراو بولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13 په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د راډیو مجلې نننې غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13 په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13 نیټې قرباني شوی او خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوي. دوی ټول په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم دی وی غونډې پترس کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال اشوې برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنې د دې زمو شاعر چهار کال دا نارو د ګل کېدو پر محل جوړیږي. دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه. د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ته را جوړ د اوران ملت کړې، زموږ پر خاوره، زموږ پر حال باندې رحمت کړې، راڅجیرې دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مجرې کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، دغه اوران ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپینې سترې سولې، زموږ له هېواده مرورې سولې، زموږ د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لکړې سولې. راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زموږ بچي، زموږ تور سرې سولې.
په نڅا په ګډېدو به مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي. ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستي وکړې راتک کې. نو راشه د کمزورو مټو زور مشه، ای طالبه ورور دې یم ورور مشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزورو مټو زور مشه، او ی طالب ورور دې یم ورور مشه، په تیرو نا کردو دې پښیمانه شه، او نور دې په دې خپل قام میروبانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو په روزلو، د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار، نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپان د سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې د شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دراني غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مين راځي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزوان تصویر را زړیدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خوې پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سمشته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچووي ځکه سختنې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتي محرم دورانې زې خالی. د میس پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د ابو گردوهله گلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور او راس هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد لاهم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زا پای ترسیجی تر بیاچه زا سباون کاکر ستاسو درانه هونی
دیرش کلن سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویدیو جورنالیست او دا لوب و لمایدان ورزشی خپرونی چلون که دا واده کرده و یاو زوی درلود چه تر وجل که دو چور از یوروسته زامن جوڑه شول. سباون کاکر لازادی راڈیو سره پینزه کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
و وشکلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی وو او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونې د جوړولو دند ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونې جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه چیرې چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. لګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجله
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضی
آسمانو
رفته بشه. دا یوازی زوانی مرگ کاکر حنانځی او محرم دورانی نو چه دا دی خونره و چاودن خکار شول بلکه دا نور بلابیل و رسانه و شپک نور خبریالان هم دا دی کاروان غری و پام دی روز پا خوست که دا بی بی سی خبریال احمد شاه هم دا نامعلوم و اسلوالو لولوری پا دازو وشل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوزی بود که همیشه همان زای می پوشید و ای بلوزی خدا زیاد
دا هغا کمیسته ای چی تل بای آغوسته لده کمیس را جیره می نوا دا هغا حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا تشای می چی جیره زوروی هغا ده حنانزی بلتون دی هغا نی وازی زما ده شون ملگره و هغا می بهترین دوست او دراز ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون ورسر شری کول نه موجودیتی ما هر شی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی راڈیو ده کابل پا دفتر کی ده یاد و جل شوی و خبریالانو چوکی لهم آغا سی تشی پرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم سنگرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه وغونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همدا شان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشي
په خیر سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راک په خپل ادبي خبرونه کې مل مکتم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې، پر هغې مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې، او په هغه کې پر لفظ ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي، داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی، عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه، د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول، هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژوا خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو، رسنۍ هم چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره هم په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی، ژورنالیستانو مو ته روزلي دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه ګل شونډې لکه پاڼې سترګې زما د شعري ټولګې نوم دی. هغه لومړۍ ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلکو خوښه کړې ده. یو بل ټولګه هم لرمه چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چا په وې کله چې یوازې شم نو یو بل ټول هم چمتو ده نو شعر شاعري هم کله کله کوم سر
نه سب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دې هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دې هم د یعنی په یو انسان کې دې دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغه سی ده، خدای دغه سی پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سیزونو جوهر د په وجود کې شته ده. لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر خدای دا بزما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ دا نور نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي. نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بل د خیال مسله ده. د خیال مسله داسې ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سی نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کې دی چې دغه سی شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي. کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکواله نو دوی چې ده دغه تخیل چې ده دا هم په همدغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګښت ده چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي. بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په حق لکه د شاعر په کله وفي کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې ده. حقیقت چې ده سل فیصده مثلا سل فیصده حقیقت ده او بل چې ده تخیل ده صفر تر منځ یا مثلا یا سل فیصده د منفی خواته سل فیصده منفی خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده. مثلا ساينس فیکشن موږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبره وکړه چې شعر هم لیکي دا د تخلیق برخه ده. د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکلی دی. بیا دې ویل چې په ژباړې کې هم د کار کړی دی. د ژباړې مسله څنګه وه؟ دې ته څنګه مخه شوه چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فلحال زه نن ډېر اړینه ګڼم. موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په وروستیو کې ډېر کار وشولو. ځوانان خصوصا ډېر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثار راوژباړه. ما هم د همغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بېلابېلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثر شدیده باید په پښتو کې وسي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډېر کار وشولو په وروستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نیولو سره چې ما په دغه کم ځایونو کې محسوسوله نو دغه اثار به مې ترجمه کړي دي. مثلا زما په دینی برخه کې دوه نور اثار زه خپل دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زموږ په کورونو کې ده چې ختیس خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی ده. هغه د کورني نظام په حق باندې هم رواني مسایل څېړي او هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو. خدای شزما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په همدغه اړتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثارو ډیر خپور شولو او خلکو خبر درګه کوټولنواله پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینیو نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوی. نو هغه کتاب چې ده سنات سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکو هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه واړه واړه دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستیم او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستیم او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشما خوونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شعر زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه
واه
مننه.
نن څه ته ورسه پوښتنه په توګه اوس مهال په څه بوختی څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیای
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس ترالم د ننګرهار د خوونې او روزنې تعلیم و تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیوه انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده. د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیروني و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو. اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ دیوه نومېده. دیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده. یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و. نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لریوالی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیوې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډېرې زورېده وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې. تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردېدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وې چې درس مو خلاص شو. کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده لکه ټول ژوند مې چې د دې د تاک کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل. د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و. خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ لشنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بي سکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې نظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي. د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي.
خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق قانی پخپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلق قانی پخپل دولت او ملک دی. صبر پخپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې پسل رنگ تل دی کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق سمری دی افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې و چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بخزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړه چې دانش صاحب دلته راوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو د برې پښتونخوا کم مینوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او واقعیت ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظر نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل وي خول په کار ده. دا خلک پورې کېدو دي مختلف په تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویخول لپاره د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسیر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو او هغه زما ورونه او زمونږ د ویني د مینې رشته ده. هغه خلک ما د نزینه نو کتلی نو راغله ما د هغوی سره کېناستم هغې مې ولیده هغې مې واورېده نو دغې ته ډېر خوشحاله یم. بل دا ده چې د خپل کور احساس راته کېږي.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول. د هغه له نظمو یوه برخه را بېله کړې ده.
زبا نلی ہونے کی گم ساپ الان کی زور قلم دے او زما تاریخ پی لگی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زپا قبل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم دنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زب بخبل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستیو دوه دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلي دي.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو